رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم وسوال طالبان ادا کوي چې ملا برادر د سفر د اسنادو د نشټوالي لکبله د رواني دوشنبه پورز امریکایي پلاوی سره د خبر لپاره قطر ته سفر نسی کولی. د طالبان یو مشر رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر د اسنادو او د طالب مشرانو ترمنځ د ناحل سو مسایلو لکبله قطر ته نسی. ټاکل شوی ده چې امریکایي او طالب استازي راتلونکي اونۍ په قطر کې د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. ملا برادر په پاکستان کې بندي وو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې پاکستان د هغه په غوښتنه ملا برادر له بند آزاد کړ. طالبانو هغه په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. طالبان وایي چې د بندیزونو له کبله ملا برادر قطر ته سفر اوس نسي کولی. پاکستان ویل دی چې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د برید کې د پاکستان دولت هیڅ لاس نه لري او ویل دی چې د برید ترتیبات په ځای کچه جوړ شوي وو. صدر اعظم عمران خان ویل چې هیواد پوځ ته د هند پر ضد د هر ډول یرغل جامع او پریکنډ ځواب ورکولو اختیار ورکړی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ وسوه. په دغه غونډه کې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې د بریدونو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ تشنج په نړیوالې محکمه کې د کلبوشن یادو دوسیه او دغه راز هیواد ته ورپیش نور امنیتي چیلنجونو باندې خبرې وسوې. په دغه غونډه کې چې درنیم ساعته یې وخت ونیوي په هغه کې د پاکستان د کابینې مهم غړي د پوځ لوی درستیز کمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارو او د پوځ نورو لوړپوړو مشران موجود ول. په اعلامیې کې ویل شوي دي چې پاکستان هند ته د دې برید د تحقیقاتو سره سره د ترهګرۍ په ګډون په ټولو مسایلو د خبرو وړاندیز کړی دی او پاکستان ته وکول لري چې هند به مثبت ځواب ورکړي. د بنگلاديش او پلازمینې ډاکا کې د اور لګېدو په یوې پیښې کې د مړو شمېر 110 تنو ته رسېدل دي او 50 په شاوخوا کې نور زخمیان دي. چارواکي وایي د ځینو سوځېدلو کسانو حالت ښه نه دی. د بنگلاديش د اور وژنې د ادارې مشر علي احمد وایي چې اور د چهارشنبې په ماښام په یوې ودانۍ کې ولګېد او ډېر ژر نورو برخو ته وخوځېدی. د بنگلاديش سیمایز ټلویزیون وایي چې اور د یو غاز د ډبې د چاودنې له کبله لګېدلې او زیاته کړي چې په کومه ودانۍ کې چې غاز ډبه چاودلې هلته ډېرې نورې د غاز ډبې هم وې چې یو په بله پرسې وچاودېده. د بنگلاديش د اور وژنې د ادارې رئیس وایي چې د اور وژنې عملیې 15 ساعته وخت ونیوه چې اور مړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دی چې که د امریکا متحده ایالات دومره بې عقله سي او غواړي چې هیواد یې د اټومي وسلو برید ته نږدې سي نو روسیه به هم په پوځي لحاظ د کیوبا د توغندیو ډول بوران ته تیاروي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نوموړي د ناټو غړو ته د خبرداري په ترڅ کې وویل روسیه به له چا سره مقابله ونه کړي، خو که امریکا د روسیې اندېښنو ته پاملرنه ونه کړه نو مسکو به په غرب کې د فیصلو کولو مرکزونه په نښه کړي. ناټو د پوتین په جواب کې وایي دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه سخته وینا کې چې په دې نږدې کلونو کې غرب ته متوجه ده پر امریکا کلک انتقاد کړی دی چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو له قرارداد څخه په یو طرفه ډول ووتله. ښاغلی پوتین په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د ځای پر ځای کولو له امله امریکا ته خبرداری ورکړ.
چین ویل دی چې هغوی به د سختدریځې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تراګرو په لیست کې د اچولو په مسلې د هند او نورو اړخونو سره په ارتباط کې وي. د چین د بارنو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ د خبره د هند، چین او روسیې د بارنو چارو د سیارخیزي غوړي لمخي چې راتلونکي ونی به بچن کې وي کړی ده. خو دغه ترجمان د څرګند نه کړه چې آیا چین به د مسعود اظهر نوم د تراګرو په لیست کې د شاملولو لپاره د هند غوښتنې ملاتړ وکړي او کنه. د هند بارنو چار وزارت دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تیرونی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ځانمرګي برید مسؤلیت جیش محمد ډلې منلی وو او د هغې ډلې مشر مسعود اظهر یو بیا د نړیوالو د توجه مرکز جوړ سو. په مسکو کې د امریکا سفارت له روسیې غوښتنه کړې ده چې ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړي چې د مایکل کالوي په نوم له یوه امریکایي پانګوال سره چې په روسیه کې نیول سوی دی وګوري. مایکل کالوري چې په مسکو کې د یو شرکت جوړونکی وو د دوکې کولو په تور نیول سوی دی. کالوري امریکایي وګړی دی او په 1994 میلادي کال کې په روسیه کې د بانک وستونګ په نوم یو خصوصي شرکت جوړ کړی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل پامکړی د دې خبرونه لومړی رپورت د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې په برخه کې د ډیرو پرمختګونو سره سره 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې ښوونځي ته د تلولو د عمر سره برابر دي له ښوونځیو بهر دي. پرون د دغسې ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو یو تړون لاسلیک سو. پامکړی په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت او په دغه هیواد کې د پوهنې بهیر سره د مرسته کوونکو نړیوالو ادارو استازو د هغو 3.5 میلیونو ماشومانو د زده کړو دپاره چې د بېلابېلو عواملو له امله له ښوونځیو بهر دي د 2 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې یو تړون نن په کابل کې لاسلیک کړ چې له مخې به یې په راروان 1993 لمریز کال په اوږدو کې 15,000 دغسې ماشومانو ته د زده کړې امکانات پیدا شي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي چې د دغه شمېر 315,000 انجونې دي. دا تړون نن د پنجشنبه پورې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف مشر کابل کې د سویډن سفیر او ښوونه تمکیدی نشي د بنسټ د مشر ترمنځ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر نظر لاندې لاسلیک شو. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي دې غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس مهال دغو ماشومانو شمېر چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو عمر سره برابر دي او له ښوونځیو بهر دي 3.5 میلیونو ته رسیږي. ښاغلی بلخي ویل چې دغه شمېر له 6% زیاتې انجونې دي.
منظور ما از اطفال بیرون از مکتب هر
د ښوونځیو څخه د بهر ماشومانو څخه زموږ منظور هر هغه ماشوم چې په اوسنیو شرایطو کې باید په ښوونځي کې وي او په داسې عمر کې دی چې حتماً باید په زده کړو بوخت وي، خو متاسفانه په ښوونځیو کې نسته دی او له تعلیمي سیستم څخه بهر دی.
د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د 2002 میلادي کال او 2019 میلادي کال ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملېدلو شمېر 1 میلیون څخه 8.5 میلیونو ته لوړ شوی دی، خو د یو لړ عواملو له امله چې ټولنیزې، اقتصادي او امنیتي ستونزې په سر کې ځای لري لا هم 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. په افغانستان کې د جګړې په پراخېدو په جګړه کې د ښکېلو خواو لخوا په ځینو سیمو کې له ښوونځیو څخه هم د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل کېږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې په کابل کې نننۍ غونډې ته وینا کوله هم دې ستونزې ته اشاره وکړه او د افغان امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې د پوځي اهدافو لپاره د ښوونځیو د کارونې څخه دې ډډه وکړي.
اما تنها مسؤولین امنیتي نه، بلکې تمام پرسونل دفاعی امنیتی ما،
نه یوازې امنیتی مسؤلین بلکې زموږ ټول امنیتی او دفاعی پرسونل د ښوونځیو حرمت او د پوځي اهدافو لپاره د ښوونځیو څخه د کار نه اخیستلو او د ښوونځیو تر څنګ د سنگرونو د جوړولو څخه ډډه وسی. دا که ښوونځیو او کلینیکونه او روغتونونه وي، دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده. هغوی ته چې ښوونځی ورانوي د یو بل ښوونځي د ورانولو بهانه مو ورکوي.
خاغلی عبدالله ویل چې په افغانستان کې نیمه خونځي ودانۍ نه لري او نه هم خونځي د پوهنې د معیارونو پر اساس فعالیت کوي. هغه ویل کسم ډیر کار شوی، خو لا هم ماشومان ته د ښه تعلیم د برابرولو په برخه کې ډیر کار په مخ کې پروت دی. د دغه پروګرام له لارې به هغه ماشومان چې د بېلابېلو عواملو له مخې خونځیو ته نه دي شامل شوي په کلیوالو سیمو کې ورته د زده کړو امکانات برابر شي. د دې پروژې مجموعي لګښت 1.5 میلیون امریکایي ډالر دی چې د ښوونې تمکیدی نشي بنسټ تر څارنې لاندې د افغان او نړیوالو غیر حکومتي ادارو لخوا په مصرف رسي. تا که شوی دی پروگرام په لومړي کال به دغه پروگرام ته 15 میلیون ډالر برابر شي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، پرون د فبروري 28 د مورنی ژبې د زده کړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې په مورنی ژبه د زده کړو په برخه کې د ستونزو او اړتیاو په هکله د ښوونې او روزنې وزارت د تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری سره موږ مرکه کړې او ښاغلی شینواری لومړی د ژبې پر اهمیت ژغېدلې.
د مورنی ژبې مسله خو درې اړخه لري. لومړی اړخ حق دی چې دا ثابت دی او د ټولو ماشومانو حق دی چې خپله مورنی ژبه زده کړو. مورنۍ ژبه زده کړه اسانه وي، مکمله زده کړه کېږي. په همدې خاطر نړیوالو څېړنو هم دا ثبوت کړي او ملګرو ملتونو ځکه دا ورسره کړې ده. دوی برخې قوانین او پالیسي دي. د قوانین او پالیسۍ له نظره هم افغانستان په دې برخه کې د نورو ګاونډیو په نسبت پرمختللی دی. هم اساسي قانون دا تسجیل کړی ده چې د مورنۍ ژبه او د مورنۍ ژبه زده کړه ماشومانو ته برابرېږي. او هم پوهنې وزارت په خپل ستراتیژیک پلان او اصلاحی پلانونو کې همدارنګه یو مشخصه پالیسي د لپاره لري چې هر چیرته چې د یوې شعبې په اندازه ماشومان تیار شي باید مورنۍ ژبه زده کړه برابر شي. درېم اړخ یې عملي امتحانات دي او عملي سوال دي دي پالیسی و دا دی حکومت
خا په دې درې مواردو کې چې تاسو ذکر کړل اولی حق تاسو ویل خو دومره برخه کې براشو په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې څومره قانون تطبیق شوی دی او که درې مې برخه ته راوګرځو دغه حق څومره اتباو ته ورکړل شوی
هم ته ورکو پښتو درې د افغانستان هیواد شمول رسمي ژبې دي نه پښتو ژبه سیمو کې پښتو د زده کړې درې ژبه په درې ده او یو مضمون به د بلې ژبې لکه پښتو سیم پښتو ژبې سیمې د درې یو مضمون څو د تدریس کې د ژبې سیمې د پښتو یو مضمون څو د درې مو ژبه په برخه کې په سیمه کې شخصیت خبرې کوي په هغه وزارت او کتابونه چاپ کړي دي زیاتر سیمه ته لیبل خو هغه ورچ په کار ده لازم عملی شوی لانه ده ځکه خوان کې ورته نشته ځینې سیمه کتابونه لاندې سیل دي په نصاب کې د مسله حلول غواړي دا د درې مو ژبه لپاره د دې په خپل ژبه د درسي ساتنو مسله حل شي بله مسله ته د دوه افغانستان شمول رسمي ژبه هم د پښتو درس په ځای تر سیمو کې پښتو ژبه ته په دې تدریس کې لکه په کندوز کې بغلان کې فراه کې هرات کې بادغیس
کا په مورنۍ ژبه د زده کړې مسله په ځینو سیمو کې چې تاسو هم نمونه واخل دی وستونزې په توګه ماتراشي نو څنګه دا غستونزې حلوي
مربوطه مدیران امیرین مکتبونو سیاستونه دا مسله جدي در کې هغه پالیسی عمل کې راولې ځنه په عمل بدل کړي
بله
او زه ته به کتابونه وسایل رسولم زمونږ مکلفیت دی چې په دې برخه کې توان نه پیدا کړي دا پالیسی چې موږ جوړ کړې موږ مقاله کې شامل ملي کو په دې روان کال کې بلک جدي اقدام وکړو او متمالم برابر کو او کتابونه برابر کو درنې یونیورسيټي سیستم په جوړ کو چې نظارت یې وکړو یعنی تعهد کې او اصول کې موږ مشکل نه لرو مګر په عملیاتي برخه کې چې د ستونزې د دولت نه هله کو خپل متمتاهر ان شاء الله
بله د کې نړیواله ټولنه تاسو سره څومره همغه کې ده در سره مرسته کوي کنه
زموږ بهرنۍ کاران کله ملګرو ملتونو ادارې د انکشافي ډونران دي د زموږ پلانونه موږ سره حمایت یې نه پلان چې موږ له دې حمایت کتاب زموږ په پلان کې کومه نه ژبه ځکا او د مورنۍ ژبه ځکا شامل ده البته دا مورنۍ ژبه ځکا خاص ډیر مصارف نه لري ځکه چې موږ تعلیمي نصاب جوړو په مضمون کې یوازې د درې مورنۍ ژبه لپاره یو یو مضمون کې تاسو اغه مسارف ته بهرنیانو کوم کې موږ خپل برابر ول شو
او رسه به د لوړو زده کړو په برخه کې دوی ته څومره زمينه برابر ده د کاریابۍ په برخه کې چې دوی راوځي رسمي د وایرو کې کار کوي د کاریا د لوړو زده کړو چانس نه کمیږي
قانون اساسي دا مسله حل کړي کله چې قانون اساسي جوړېدو به دا فکر وکړو یعنی یو په مورنۍ ژبه زده کړه کنه یعنی ایجوکیشن ان مدرسه او ایجوکیشن اوس مدرسه دی یعنی وایي یو مضمون ته توګه دا درې مې ژبه چې یو مضمون ته توګه نو څنګه دا درس نو دا تدریس هغه ژبه چې دا هغه بیا په خو یو دی او یو څه هم دا چې ما نو ورسره په پاکستان د فرصت نه محروم پات شي دی په کارو چې دی په ګوري زاست چې په دې سب هغه چې مې چې درې ژبه ته نږدې دی یو مضمون مې ورنۍ ژبه نه نور مضمون نه پدې دی او اقلیت ژبه خلاص شي په ژبه ته نږدې دی
یو
مضمون په مورنۍ ژبه لري نور ملامه نه پښتو دي نو دوی په مخ د لوړو زده کړو او د کاریابۍ فرصتونه نه تړلي
ډیر مننه شنوار صاحب کوم ودان
ډیر مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د حریرود د حوزې د اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت یو تازه څېړنه شی چې په تیرو 15 کلونو کې د دغه حوزې اوبه 50% کمې سوي دي افغان چارواکي وایي چې ایران په خپل خاوره کې د حریرود د حوزې له اوبو څخه بې دریغه ګټه اخلي نو ځکه پکې د اوبو کچه کمه سوي ده د ټینګار کوي چې افغانستان باید د حریرود د اوبو پر سر له ایران سره مذاکرات وکړي په دې باره کې نور تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري
د حریرود د حوزې د اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د تازه سیړنې لمخې ل 1320 مریض کال رئیس په دې حوزه کې د اوبو کچه شاوخوا 50% کم شوې ده د دغه سیړنې چمتو کوونکی محمد علي حسیني د پنځشنبه په ورځ د خپل کتاب حریرود مرور بر حوزه آبریز د مخکتنې په غونډه کې وویل چې د هغه د سیړنو په اساس د حریرود په حوزه کې هر کال 2.5 میلیارډ متر مکعب اوبه تولیدیږي خو د ایران لخوا په خپل خاوره کې د دی حوزې له اوبو د بدریغ استفادې لامل په دی حوزه کې د اوبو کچه نیم په نیمه کمه شوې ده. د هغه پر وینا د هریرود د حوزې د اوبو زیاته برخه د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې تولیدیږي، خو د دغو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي حتی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ښاغلی حسینی زیاته کړه
در پاینده است، در کشورهای دیگه
هولاند سیمه او نور هیوادونه د داسې کرنیزو محصولاتو په کرلو پیل کوي چې زیاتو اوبو ته اړتیا لري، لکه لبلبو، هندوانې، خټکی، بادرنګ، رومیان او پخته پسته. هلته د هریرود له اوبو څخه دا محصولات تولیدیږي او حتی بهر ته صادریږي، خو په پورته سیمو کې زموږ خلک د پراختیايي پروګرامونو د نشټوالي له امله حتی د څښاک اوبو او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د هریرود د سیند اوبه د افغانستان له مرکزي ولایتونو سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه پاتېریدو ایران ته بهیږي او په پای کې ترکمنستان ته دننه کیږي. ښاغلی حسیني ټینګار وکړ چې افغانستان باید د هریرود د اوبو پوښتنه وکړي او خپل حق وغواړي. د دې حوزې په اړه د تحقیقي کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو هم د هریرود د اوبو په تړاو له ایراني لوري سره د مذاکراتو غوښتنه وکړه، خو ټینګار یې درلود چې افغانستان اوس د دغو مذاکراتو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب عقافهیم وویل چې ایران د هریرود په حوزه کې د اوبو سلویخ بندونه جوړ کړي او اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود حوزې سرحدي سیمو ته وبهیږي. هغه دې مسلې ته په اشاره وویل چې افغانستان مجبور دی په دې برخه کې د خپل د حق غوښتنه وکړي. دې حوزې تر مشهد پراختیا موندلی، تربت جام، تربت حیدریا، سرخص او دا ټولې سیمې ران غاړي. په دې حوزه کې زموږ ایرانی ملګرو سلویخ بندونه جوړ کړي او یو ساسکی اوبه هم نه پرېږدي چې سرحدي هریرود ته وبهیږي. خو تل بس پر دې کوي چې راځئ مذاکره وکړو، په څه باندې مذاکره وکړو؟ که ستاسو نظر حوزې ته وي نو راځئ چې په ټوله حوزه مذاکره وکړو. خو ښاغلی فهیم ټینګار وکړ چې افغانستان باید لومړی د اوبو د سیاست په اړه پوهه ترلاسه او بیا له ایراني لوري سره مذاکرات پیل کړي. خو د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار محمود محمودی په دې غونډه کې وویل چې افغانستان باید له مذاکراتو مخکې د هریرود د حوزې په اړه کره څېړنې وکړي او له بشپړ چمتووالي وروسته له ایراني لوري سره مذاکرات پیل کړي. هغه وویل افغانستان نن حاضر دی چې لاړ شي مذاکرات وکړي او د افغانستان ګټې خوندي کړي، سره له دې چې ستونزې هم لرو. زه نه وایم چې هر څه سم دي، خو باید مذاکره وکړو. بل دا چې کله ناکله مجبوره کیږو په خواشینۍ سره چې له اوبو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. زه د همدې لپاره وایم چې راځئ اوبه مهار کړو او دا یو اړخیزه اړیکې چې اوس زموږ او ګاونډیانو ترمنځ دي دا په متقابلو اړیکو بدل شي. د افغانستان او ایران ترمنځ اوبه له ډیرو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه لانجمنه مسله ده. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی د افغان حکومت د اوبو د مدیریت پروګرامونو ته په اشاره ویلي وو چې دوی به په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. او دغه راز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره به په دغه هیواد فشار راوړي. خو افغان حکومت د ایرانی چارواکو سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې اوبه د افغانانو حق دی او ترې استفاده کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان په 1996 عیسوي کال کې 95 میلیارد متر مکعب اوبه درلودې، خو د افغان حکومت موندنې ښیي چې د اوبو دغه کچه په 1401 مریز کال کې 55 میلیارد متر مکعب ته راکمه شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د 2019 کال د فبروري د میاشتې په 13مه د افغانستان څخه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هدایت یو هیئت پاکستان ته راغلی او د هیئت د تعلیمي برخې له نمایندګانو، محصلینو او د شاګردانو له اولیاو سره وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې. دا چې د دوی ستونزې څه وې، موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس ډاکټر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، د تعلیم په برخه کې مشکلات وو چې د مشکلات د سرحد نه اخوا، خصوصا په پاکستان کې او ایران کې او هندوستان کې د مهاجرینو دي ډېر خطره د لوړې سطحې یو هیئت محترم ولسمشر لخوا تعین شو چې د لسو وزارتونو نه تشکیل شوی و. هغه لومړی سفر هندوستان ته لرلو او دویم سفر یې دلته پاکستان ته لرلو چې اسلام آباد کې د محترم سفیر صاحب سره همدارنګه چې نور افغان ډیپلوماټان او تشي راغو سره د مکاتبونه د ټول لیدنه وکړه او دا غي نه رسېږي دلته په خیبر پښتونخوا کې راغله زمونږ اتشي او زمونږ د اتشي په مختلفو موضوعاتو باره کې مجلس مبارک او همدارنګه لوړو تحصیلاتو باره کې انټرنیشنل کوم ستراتیژي چې د یونیسیار د ایجوکیشن ستراتیژي دا غي باره کې همدارنګه د ماشومانو د ایجوکیشن باره کې د پریزنټیشن نو ورکړل شو.
بله
د مهاجرینو د نمائندګانو سره د اولیاء او ساو د شاګردانو سره ملاقات وکړ.
بله
په دوهم ورځ مکاتبونه لیدنه وکړه د محترم کونسل صاحب سره او ملګرې ناستې درلودلې تر څو چې وکولی شي د دې ته اړوند مړې دغه پوره ګزارش محترم ولسمشر ته وړاندې کړه.
ډیر الله محترم جلیلی صاحب د دې هیئات سره د تعلیم په برخه کې چې محصلینو او د شاګردانو کورنۍ یا اولیاء او د دوی سره وکتل نمائندګانو یو وکتل اصلا د شاګردانو او محصلینو ستونزې څه وې چې و دې هیئات ته وړاندې کړي؟
بله دې خبره دا و چې د لوړو زده کړو په ارتباط باندې د محصلینو سره هم وکتل.
بله
دوره سمه پوری چې کوم دی دا د شاګردانو سره هم وکتل د ټول له سو د مدیرانو سره هم وکتل د اولیاء سره هم وکتل. نو دا مشکلات چې دي په څو برخو باندې شوي دي د لوړو زده کړو مشکلات چې دي په یو نوعیت کې دي چې ډېر زیات دي د ټولو مشکلات کې داخله د افغانستان په لور څه مشکلات تړلې دي او همدارنګه په داول نه تر دوله سمه پوری چې څه مشکلات دي همدارنګه د نصاب خبره چې په دې ورځ کې نیسار وړي چې هغه مکاتب چې نیسار لپاره ویل کی افغان نصاب په یو بل نصاب بدل شي په هغه باندې پوره معلومات وکړه او د مشکلاتو سلسله یا د ستونزو سلسله د مزیات کې زه فکر نه کوم چې په دې انټرویو کې او په دې کوم وخت کې هغه ټول مونږ یې هاته کو.
نو آیا د دوی د ستونزو د لوړو زده کړو د محصلینو د لپاره یا د شاګردانو د لپاره د دوی د ستونزو د هوارولو د حل د لپاره دوی ته څه ډاډګرنه وسوه؟
دا چې هلته د افغانستان د تحصیلاتو عالي وزارت نماینده هم موجود و باصلاحیته، همدارنګه د افغانستان د تعلیم تربیه وزارت نماینده هم موجود و، د ریاست جمهور رئیس خپله نماینده د وزارت هم موجود و. نو دا هغه مسائل دي چې د واده وکړه چې دا مسائل چې تر افغانستان پورې تړلې دي، چې زیاتره تر افغانستان پورې تړلې دي، هغه مسائل په داخل د افغانستان کې حل کی او د یو میکانیزم او د یو ستراتیژي په اساس نه سو کم او زیات مشکلات چې دلته وو او هغه مشکلات داسې مشکلات چې د افغانستان پورې دي نو تړلې چې دا غي خونه بغاړو ته جوړیږي، مثلا د مهاجرینو ماشومانو ته د کتابونو موضوع چې د افغانستان راشیدو دلته راشي، همدارنګه د یو نمونه یو سول لیسو جوړول دلته په خبر کې چې افغانستان حکومت یې تمویل کی، نو دا هم تقریبا د یو دریو لیسو منظوري خوشخبری هم د مهاجرینو ته ورکړل شي چې افغانستان حکومت سوچي چې مهاجرین وي نو هغه درې لیسو به دلته جوړي. همدارنګه نور هم نو مشکلات شو دا وته ویل شو ان شاء الله کوم څه مشکلات چې هغه ته موږ دلته رسیدګي کو نو چې موږ څه مشکلات متناوی دي هغه بلته ان شاء الله حل شي.
ډیر مننه ستاسو څخه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب کور مو ودان. سلامات
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د هوست یو شمیر شزینه مدني فعالانو پر ځای دولتي چارواکو رخ کړي چې په شار کې د شوزو په نوم جوړ سوی پارک دی دوی توسپاره او د شوزو لپاره دی په کې لازم اسانتیاوي برابر کړي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي رپورت لري.
د غوخزینه مدني فعالانو په یو خبری کانفرنس کې له ځای دولتي چارواکو غوښتل چې په خوشخار کې د خزو په نوم جوړ شوی پارک د تخلیه او د دوی په واک ورکړي. مدني فعال زینب افغان انتقاد لري چې یاد پارک د نارینه او په اختیار کې دی او اوس د خزو چارو ریاست نارینه او ته پکې د غرفو د توزیع لړۍ هم پیل کړي. هغه دا کار له خزو سره بی عدالتي بولي.
دغه پارک ډیرې د تخلیه نه به پښتنه وکړه د خزو په نوم سره پارک یې سپېژنینه. دی خازو پونم سره داسې منځک نه پېژنې چې مونږ بخار کې خازو پونم سره منځک ولرو دای تاسف زی دای شرم زی دای چې مونږ در کول شی منځک ایو خور نه پیږي چې مونږ کوم ځکه منځک لرو مونږ کوم ځکه سهاله رو ای مونږ پار کې ورکړه دی پسولو سره تقسیم شوی دی
د خوست ښار په جنوبی سنډه کې د خزو په نوم دغه پارک څو کاله مخکې د پی آر ټی له لورې جوړ شوی. د خزینه فعالانو په وینا له هغه مهال راهیسې خزو ترې په مستقل ډول استفاده نه ده کړې. مدني فعاله زینب افغان د خزو چارو د ریاست پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې په دې پارک کې خزو ته د ناستې، کاروبار او تفریح لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده مساعده کړې.
چې مونږ هیڅ کله نور چاته مکې نه ورکو چې مونږ په سارنا وښنې لوبي وکي هی چاته مکې نه ورکو چې مونږ اکڑنو نا یا مونږ مول لا مونږ زمکې نه مونږ شی نه دی استفاده وکي. اوس هغه وخت نه دی چې مونږ به غلی پوتې شو. هر څه چې په مونږ نه سودو کې مونږ به خبرې ګام نه
د روختونونو له انتظار خونو پرته خزې په خوستښار کې د انتظار او ناستې لپاره کوم مناسب او ځانګړی ځای نه لري. ښار ته راتلونکي زیاتره ښځې له پیادهروونو څخه د انتظار ځایونو په توګه استفاده کوي. مدني فعال اشرف بهیر دا ستونزه د اندېښنې وړ بولي. د ده په وینا دا حالت ښځې له نورو مشکلاتو سره هم مخ کوي.
یو نفر به په اقتصادي لحاظ به ډېر پیاوړی وي، هغه به د ښځې لپاره هر څه امکانات ویلي. هغه ښځې هغه خویندې هم زموږ خویندې دي، هغه ښځې هم زموږ د دوستانو د جملو چې څوک د ولسوالۍ نرسي په بازار کې دلته کینی ډاکټر ترسی بل کوم ضرورت په خاطر
په ورته وخت کې د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر امال علي ولی بیا د خبره ردوي چې ګنې په یاد پارک کې نارینه او ته غرفې توزیع کړي. هغه تاکید لري چې پارک ښځو ته برابروي.
دا د پارک مسأله قراردادونه ما لغوه کړل. ټول خوست میشتو ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول. دا پارک تسلیم سو، دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورکړل شوی، دا په موقت ډول سره ورکړل شوی. د خویندو لپاره، خاص د خویندو لپاره به وي، دا به د نارینه لپاره نه وي. هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوم چې په دغه پارک کې یو قدم هم کیږي او مانا کار وکړي.
خو د یاد شوي خبري کانفرنس خزینه مدني ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې وویل چې که دولت په دغه پارک کې د غرفو توزیع لړۍ ونه دروي په مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په اوس وخت کې له لسو څخه زیات امریکایان د بهرنیو حکومتونو او جنګیالیو لخوا د سیاسي تبادلې لپاره برمته کړي دي. په دې لړ کې د امریکا غږ خبریالې ګریتا وان سټرن د نیول سوو امریکایانو له کورنیو سره او له هغه خبریال سره مرکې کړي دي چې ایران د 1540 ورځو لپاره په بند کې ساتلی وو. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هغو دریو امریکایانو ستنیدل د امریکا لپاره یو لوی بری وباله چې په شمالي کوریا کې د څو میاشتو لپاره بندي وو.
ام وری آنرډ ټو هاف هلپ د تھری فولکس.
دا زما لپاره د ویار ځای دی چې دغه دریو کسانو په خوشی کولو کې مې مرسته کړې ده.
د ټرمپ ادارې د څو کسانو د خوشی کېدو ویار ګټلې ده. خو نور امریکایان په بهر کې په بند کې پراته دي چې پکې آزاد خبریال آسټن ټایس هم شامل دی چې د سوریې د روان شخړې په اړه یې رپورټونه برابرول. هغه د 2012 کال د اگست په میاشت کې د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا توقیف شو. د هغه میرمن ډیبرا ټایس وایي
frontal assault on this. They are putting all the effort in. Keep in mind that the people who are in the country are not aware of it. They 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 are not aware of it.
خو دغه انتظار د جیسن رضایان په څیر د یرغمل شویو کسانو لپاره سخت دی چې د ایران په یو بند کې 1540 ورځې تیرې کړې دي.
Early weeks I didn't know what to think.
په لومړنیو اونیو کې نه پوهېدم څه وکړم. I was scared but I assumed that. خو فکر مې کاوه چې دغه حالت به ژر پای ته ورسیږي. کله چې د یوازیتوب بند موده اوږده شوه نو زه ناهیلی شوم. هغوی به راته ویل چې د ادامېدو په حالت کې د څو ساعتو دننه ستا سر به پرې کړو.
رضایان د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې له مخې د 2018 کال په جنوري کې خوشې شو. خو د نورو بندیانو لپاره دغه انتظار لا هم دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.